پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزام د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خره لاس توه وړاندې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن خونو له تړل کېدو او دوی ته د ورپېښ ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د کندوز د ښاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د یو ان ډی پی ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په مالي ملاتړ په دغه ولایت کې د کارموندنې پروژه پیل کړې. یو شمېر هغه کارګر چې اوس یې کار پیل کړی وایي په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو.
موږ مهم وګڼو چې دلته د خپل ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړو چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقه سره سرته ورسیږي.
په دویم نیمای کې به په اونیز بحث کې د نړیوالې ټولنې لخوا د وروستیو اندېښنو په تړاو چې په افغانستان کې د سارایي محکمو او د خپل سرو وژنو په ارتباط و ځانګړی بحث ولرو. تر هر څه مخکې به له اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې هر لس ښځو کې نه یو ډول تاوتریخوالی تجربه کوي. د امریکا او متحده عرب اماراتو چارواکو پر افغانستان خبرې کړې او د امریکا د روغتیا مسؤلین وایي د کورونا وایروس نوې بڼه ښایي د پخوانی دلتا بڼې پرتله کمزورې نښې نښانې ولري. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې هر لس ښځو کې نه هغه لږ تر لږه یو ځل د خپل ژوند د ملګري لخوا تاوتریخوالی تجربه کوي. انتونیو ګوترش نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د ښځو د ملاتړ ټیمونه په افغانستان کې دي او هغو میرمنو ته مرسته رسوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. ګوترش دا څرګندونې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په مناسبت کړي دي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت بیا د ښځو حقونو ته ځان ژمن بولي او تازه د ښځو د کورني ژوند د خوندیتوب په اړه یو شپږ مادهیز فرمان ورکړ. له دې سره سره بیا پر طالبانو انتقادونه دي چې میلیونونه نجونې یې له ښوونځیو او لوړو زده کړو بې برخې کړي دي. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د تاوتریخوالي د متضررو ښځو لپاره د ضروري خدماتو سیستم له منځه تللی. د تاوتریخوالي د پیښو قرباني ښځو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل ته ویلي چې طالبانو د امن خونې بندې کړې او هغه بندیان یې له محبسونو څخه خوشې کړي چې له ښځو سره په تاوتریخوالي تورن وو. امنیسټي انټرنیشنل له 26 افغان میرمنو سره د مرکو پر بنسټ په یو راپور کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي قرباني میرمنې او همداراز د امن خونو مسؤلان، مدافع وکیلان، قاضیان، د اړوندو ادارو چارواکي او د ښځو د خوندیتوب په دې پروسه کې شامل کسان اوس د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې د نړیوال سازمان سیکرټر جنرال اګنیس کالامارد ویلي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس د تاوتریخوالي قرباني ښځې او نجونې اوس له پامه غورځول شوي، د خوندیتوب شبکې ویجاړې شوي او د دوی د امن ځایونه له منځه تللي. د دې موضوع تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. بیلابیلو فرهنګیانو او سیاستوالو د پیژندل شوي توکمپو او ژپو عبدالرزاق پالوال پر مړینه خواخوږي ښودلې ده. ډاکټر عبدالرزاق پالوال چې د پوهنتون د استاد په توګه هم کلونه کلونه تدریس کړی، په خپل رشته کې زیاتې څېړنې کړې. د 83 کلونو په عمر وفات شو. د هغه د کورنۍ غړو ویلي چې جنازه به دوشنبه ماسپښین د کندهار د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه و تحقیقي کتابونه چاپ شوي او ځینې کتابونه یې ناچاپه پاتې دي. پیژندل شوي شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی لیکلي پالوال یوازینی افغان و چې د اروپا ښه ژوند او د ښه عزت ژوند، د استادۍ ژوند او هر څه یې پرېښودل او د سرخاب د مهاجرینو په کام کې واړول. تر هغه وخته پورې یې قلم په ګوتو کې نیولی سوی چې له لیکنې څخه یې لاس وانخیست. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن د متحده عربی اماراتو لوړپوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړي. د بهرنی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی بلنکن او د ابوظبي ولیعهد محمد بن زاید آل نهیان په مهمو سیمه ایزو مسایلو دوه اړخیزو شراکتونو او د پراخو بنسټونو او د پراخ بنسټو همکاریو د لا زیاتېدو په تړاو بحث کړی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یو ان او چا ویلي ملګرو ملتونو او همکارانو یې د 2021 کال له سپتمبر تر نومبر پورې له لږ تر لږه 2 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې. دا خبره یاد ادارې پرون په یو ټویټ کې کړې ده. د امریکا د روغتیا مسول چارواکي وایي لومړنۍ نښې ښیي چې د اومیکرون په نوم د کورونا ویروس نوې بڼه ښایي د پخوانۍ دلتا بڼې پرتله کمزوري اعراض ولري. د سپینې ماڼۍ لوی روغتیایي سلاکار ډاکټر انټونی فاوچی پرون وویل چې ساینس پوهان د اومیکرون د شدت په اړه له پریکړې مخکې باید نور معلومات او وخت ولري. ښاغلی فاوچی له سینن تلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې نه ښکاري چې اومیکرون به د دلتا پرتله ډیر شدید علایم او اعراض ولري، خو ده زیاته کړه چې په دې اړه له هرې پریکړې مخکې باید محتاط واوسو. له جنوبي افریقا څخه هم چې اومیکرون لومړی ځل پکې وموندل شو د راپورونو له مخې د کورونا دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله خفیفې نښې نښانې لري. د ساينس پوهانو په باور اومیکرون د کورونا د پخوانیو ډولونو پرتله چټک خبريږي، خو دوی لا هم په دې اړه څېړنې کوي چې واکسین څومره اغیز پرې کوي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو غونډه کې د ګډون لپاره نن هند ته ځي. تمه ده چې د دې غونډې بحثونه به د انرژي او وسلو پر خرڅلاو متمرکز وي. پوتین دا سفر داسې مهال کوي چې روسي هند ته د هوایي مدافع د سیستم S-400 توغندیو د سپارلو بهیر پیل کړی دی. دا پرمختللی سیستم د 15.4 میلیارد ډالرو د قرارداد په اساس هند ته ورکول کیږي. د ترکیې او روسیې ترمنځ د همدې وسلو د خرڅلاو معامله د دې باعث شوه چې واشنگټن پر انقره بندیزونه ولګوي، او د بندیزونو لاری د امریکا د دښمنانو په وړاندې د مقابله د قانون په اساس ترکیه د F-15 جنگي جټ الوتکو د پیرلو له پروګرام څخه وباسي.
اسدالله لودینو خبرونه ویل. کولای شي د خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه azadiradio.com کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بخنی نړیوال سازمان په افغانستان کې د خزو لپاره د امن خونو په تړل کېدو او خزو ته د ورپېخو غواخونو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې لیکلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا خونی تړل شوي او هغه خزي چې د تاوتریخوالي له امله دغو امن خونو کې پناه اخیستې وه اوس بے سرپناه او آزادی شوی دی. امنستی انټرنیشنل وایي ډیرې دغه آزادی شوی قربانیان او د امن خونو کارکوونکي چې د دوی ساتنه کوله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه راپور کې.
اوس مهال سمونږ د امن خونو کې نه نو د مازون په خطر کې د
نو غوړې نوم یې د شته ګواښونو له امله راپور کې خپور شي. څه د پاسه یو کال یې په کابل کې د امن خونې دنه نتیر کړي وایي کورنۍ یې داسې شکنجه کوله چې مجبور شوه هر څه پریږدي او خپل سر خوندي کړي. خو کله چې طالبان واکمن شول د سرپناه د هیله یې هم له منځه ولاړ. اندېښمنه ده که کورنۍ ته یې په لاس ورشي وبه یې وژني.
کور کې کورنۍ تاوتریخوالی، ظلم، وهل، ټکول، ښکنځلې، همداسې بد رویه او په کور کې د سمې ډوډۍ نه راکول، مثلا د ملباسونو ته نه رسېدی کې او پاره مسله کې د ما ملامت ګڼل هغه مسایل ول چې زه مجبور کړل ما چې لکور څخه تېخته وکم او د امن خونې ته لاړسم. اوس مهال سه مونږ د امن خونې کې نه نو د ما ځوان په خطر کې د په لکور ته زرا تښتیدلې منو د ما کور ولا به ما ژوندې پرې نه دی.
تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه جنونه او خزو سره چې تاوتریخواله ورسره شوي هر ډول اړین مرستې لمنځتللې. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه پورس خبر شو د تاوتریخوالي قرباني شوی او خزو لپاره د امن خونو د تړل کېدو پر موضوع اندېښنه ښودلې. امن خونی هغه پناه ځایونه وو چې د تاوتریخوالي سره مخ شوی انجونو او خزو ته د دوی په غوښتنه پناه ورکول. امنیسټي انټرنیشنل په دې خونو کې د شپږویش قربانیانو او هغوی سره چې هلته کار کړی خبرې کړي او لیکي طالبانو د دوی پناه ځایونه وتړل او تر خوای له زندانونو هغه بندیان هم آزاد کړي چې د جنسیت لمخې د تاوتریخوالي په پیښو کې مجرم پیژندل شوی وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی اوس مهال په دې خونو کې ساتل شوی خزي او انجونی او تر خوای هغوی چې هلته کار کړي د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینری سمیره حمیدی ازادي رادیو ته وویل په منخونو کې داسې خو زونجونو ته پناه ورکړل شوی و چې هر شی به د مرګ له ګواښ سره مخ وي.
نگرانی مو یې است کمی خدمات
د موږ اندېښنه دا ده چې د طالبانو له راتګ وروسته زیانمنو شویو مېرمنو ته دا ډول امکانات او خدمات تړل شوي. په ورته وخت کې د امن خونو تړل او له تاوتریخوالي ډک ژوند ته د ښځو بیرته ستنول دوی د مرګ له خطر سره مخ کوي چې موږ یې په اړه اندېښمن یو.
د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې د دې سازمان د منشي اګنیس کالامار له قوله لیکل شوي طالبانو ټول زندانیان هم آزاد کړي او دوی د هغه غواخونو په اړه فکر نه دی کړی چې قربانی شوی خزی او مېرمنې ورسره مخکیتون کړي. خو طالبان که څه هم د دې راپور په اړه خبرګون نه خي خوایي دوی خپل امنیتي مسؤلانو ته دنده سپارلې چې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو مخنیوي او له دوی ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال احمد وسیق
که په دې اړه بیا هم څوک اندېښنه لري هغه دې تروار مخکې امنیتي ارګانونو سره خبره شریکه کړي او دې په جریان کې واچي او حتما به د دې مشکل ته ځان ورسوي.
له خصوص سره تاوتریخواله یو له هغه ننګونکو ستونزو ده چې مخکینی حکومتونه یې هم په کابو کولو کې پاتې راغلي وو. د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې په بیړني ډول د دې خدمتونو د بیرته فعالولو لپاره مرسته وکړي او هغه کارکونکو چې د امن خونو دننه یې کار کړی او ژوند یې له ګواښ سره مخ دی افغانستان و باسي. امنیسټي انټرنیشنل په طالبانو همغه کوي چې له تاوتریخوالي سره د مخکیدونکو او مخشوي خوځو لپاره د امنخونو د بیرته پرانیستو اجازه ورکړي او دا ډاډ هم باید وي چې هلته کارکونکي بېل کوم ویرې چارې مخته یوسي. دا سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په امنخونو کې تاوتریخوالي سره مخشوي نجونو او خوځو ته روغتیايي رواني وکالت او نورې اسانتیاوې چمتو وي. د خونو ته د مخکینی جمهوریت نظام د خوځو چارو وزارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او روغتونونو څخه قربانی شوی مرمنې پیژندل کیدی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د اساسوالۍ دفتر یا یونامه وایي که څه هم دا خونی ډېرې مجهزې نه وي خو بیا هم په افغانستان کې د زرګونه قربانی شوی او ښځو لپاره خدمات وړاندې کول. هغه هیواد چې د یونامه له قوله له هرو لسو ښځو نهه یې په یوه ډول په خپل ژوند کې تاوتریخوالی تجربه کوي.
نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
د اسلامي هیوادونو د مرستو سازمان او آی سی غونډه به د دسمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا غونډه د افغانستان پر حالاتو رابللې او غواړي نړۍ د افغانستان په حالاتو خبره شي. د نوموړي په خبره کې اوسمهال د افغانستان وضعیت ته پام ونه شي په دغه هیواد کې د اقتصادي بحران له کبله او افغانان له لوږې سره مخ کېدای شي. سراج زهیر په دې اړه تفصیل لري.
د دسمبر 15 په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د مرستو د سازمان د او آی سی غونډې کوربتوب به پاکستان کوي. د دسمبر په 14 د پاکستان د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي په لاهور کې رسنیو ته وینا کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان حالاتو ته په کتو رابلل شوی او دا ځکه چې دا وخت د افغانستان حالات سم نه دي او د یوې نړیوالې اندازې تر مخه دغلته د خوراک د نشتوالي مسله راپیدا کېدای شي. په دې موقع د نوموړي نا وچی د افغانستان په حق له د او آی سی غونډه یو سلويخت کال پس کیږي او په دې غونډه کې بتول غړي ملکونه د افغانستان په مسله بحث کوي. د شاه محمود قریشي په خبره چې د افغانستان حالات ورستر بل خرابيږي که اساسي یې کنګل وساتل شوی نو دغل تماشي بحران را پیدا کی دی شي.
افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ
دے وہی دا افغانستان صورتحال دا وقت دا سے دے کہ پسندستی تو گدی تا توجہ ور نکڑے شوا نو تقریباً نیما آبادی یعنی 22.8 میلیون خلق با دا خوراک دا کمخ سر مخشی او دارنگ با تقریباً 3.2 میلیون معشومان دا غذائیت دا کمخ خکار شی
میڈ نوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں.
اصل ریڈیو چې د دسمبر په 15 د افغانستان د صورتحال په رڼا کې د دې غونډې د اهمیت په حق لا په پیښور کې د بهرنو چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پختل ناغه اووی
زما په خیال خو د او آی سی چې کوم غونډه را بلل شوې ده که هر سو هم OIC او ډیر بے جان غونډې تنظیم دی، خو په افغانستان کې چونکه دې وخت کې یو داسې حکومت راغلی دی چې هغه بین الاقوامي برادرۍ په رسمیت نه دی پیژندلی، نو داسې یوه غونډه چې په هغه کې کم نه کم 50 اسلامي ملکونو نمایندگان او مشران به موجود وي، نو زما په خیال دا د افغانستان د موجوده چې کوم حکومت دی د هغې دپاره به ډېره زیاته په ګټه تمام شي، او د بین الاقوامي برادرۍ توجه او پام به دې خورا وګرځي.
د خارجه چارو د وزیر په وینا چې دوی به په دې خصوصي غونډه کې د امریکا، کینیډا، چین، جاپان، برتانیا، روس، آسترالیا، یورپی یونین، ملګرو ملتونو او د نړیوال بینک نمائندگانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د ذکر د دروان کال د اگست په 15 نیټه افغان طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي، او تر دې دمه د نړۍ یو ملک هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د طالبانو له حکومت د سوداګرو پانګوالو د امنیت د ټینګښت غوښتنه وکړه. دې خونې نن دوشنبه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا یو شمېر نورې غوښتنې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړي مرستیال سره په لیدنه کې کړې دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د سوداګرۍ خونې چارواکو د امنیت ترڅنګ د بانکونو په برخه کې هم د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کړې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې طالب چارواکو د دې ستونزې د هواري په برخه کې ژمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې اختطافونو او هدفي وژنو سوداګر او پانګوال د ځان خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د بانکونو ناسم بهیر لا هم خلک په سختو ستونزو کې اچولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي بانکونه اوس په اسانۍ خلکو ته پیسې نه ورکوي، ان تر دې چې وایي په بانکونو کې پیسې خلاصې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د بانکونو د ستونزې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. که څه هم مرکزي بانک په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړي، خو طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د بانکونو ستونزې به ژر حل کړي او بانکونه به عادي حالت ته وګرځوي. د افغانستان د مرکزي بانک د پریکړې پر بنسټ د ټولو شخصي بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې $100 او یا هم $40 له خپل اکاونټونو ترلاسه کړي، خو خلک وسوي ان نشي کولی چې دا رقم هم په خپل وخت ترلاسه کړي، ځکه د دوی په وینا په بانکونو کې ګڼه ګوڼه ډېره ده او زیات شمېر خصوصي بانکونه لا هم د مشتریانو پر مخ تړلي دي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 100 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1530 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د نورو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ور بشو کندهار ته. د کندهار د مرکزی محبس زندانیان شکایت کوي چې د طالبانو حکومت قضیه په وخت نه تیری. دوی وایي له څو میاشت راهیسې په زندان کې ساتل کیږي، خو لا یې هم دوسیې محکمې ته نه دي استول شوي. اخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي ډیر ژر به دا ستونزه واره شي او د زندانیانو دوسیې به وڅیړل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار مرکزی زندان دلته د سیاسي او جنایي بلاک زندانیان وایي لمیاشت رئیس د طالبانو حکومت قضیه نه دي چړلي او له محکمې پرته په زندان کې دي. د لالا جان په نوم یو زنداني د طالب چارواکو غوښتنه کوي ترڅو د دوی قضیه په وخت وڅیړي او په دې برخه کې انصاف ورسره وکړي.
زمر سره اسلامي امارات چې کم د قران احکام دي یا مقصد مخ درسوي چې ته اپنه وجاري زمر سره خپل فیصله وسی یا جزما مدوی راول زما سره حاضر کی که بخښه د دې د کتاب دروي او دې ته معلومیږي و دې مې بخښه خپل بچان ته میلا کی تر اوسه مینه کید معلوم دي نه مشه معلوم دي دغه مینونه سم میاشته زما غوښتنه دغه د چمر بالا اله کی نور میان ختم دی یو پلان بغه ما بس کی ځان ال کړی دي نور و ټول مشران ته زما دا خبر دي اجي جاری دي مارکس ته ورته کشي دي مینه دا نو سم نش 200 بوتي مین ضرب شوی دي نو نس میاشم ما بس تیر کړی دي زما بچان ته زما اکټین ور کی نور دي زمر سم بس ته قران مطابق پیسہ زما سره.
د اسدالله په نوم یو بل زندانی وایي د ډیری بندیانو جرمونه ډیر ستی دي او د بند مدای پای ته رسیدلی، خو قضیه لا هم نه دي چړل سی بي.
باید قاضیان داسې زموږ پوښتنه وسي یا زموږ مخالفین هغه سړی چې زما سره دعوه لري هغه راوغواړي چې وروره دا سړی سره ته څه لرې؟ د دې په بند خو هېڅ نه دی جوړ، دا سپینډرې سړی دی وروره، یخ مې کېږي، ګولۍ خورم، پښې مې درد کوي وروره، شپې ته سهار لکه مایې غړم. نو زموږ دغه اسلامي عمارت څخه دغه مې غوښتنه ده وروره چې یو سړی راسي پرس خو باس خاص وکړي، حقونه حق سره جلا کړي، نه نن مې قتل کړی دی، نه مې غلا کړی، نه مې جنګ کړی، نه مې ټکر کړی، هېڅ سرپ د لورکۍ موضوع مې د لور مې خلکو تور کړی وروره، بس په دغه لور باندې راوستلی یم وروره، دغه هم ناست زوی مې هم راسره دی.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی محمد یوسف وفا د زندانیانو د قضیو د نه څېړلو په برخه کې ستونزې مني او وایي چې د زندانیانو عریضې ترلاسه کړي او یوې ځانګړې کمیټې ته یې دنده سپارلې تر څو د زندانیانو ټولې قضیې په سم ډول وڅېړي.
په دې باره کې مې پرون له مجلس وکړي چې کومې قضیې پاتې دي مرته درخواست کړي، دغه لپاره یو کمیټه د علماو جوړ شوه، انشاءالله دغه قضیو به څېړنه کیږي. اطمینان ورکړو ټول
طالبانو د اگست په نیمای کې پر افغانستان د واک ترلاسه کولو سره سم یو په بل پسې د تیر حکومت له زندانونو ټول بندیان آزاد کړل، خو د دوی د زندانونو یو شمیر بندیان چې د دوی د حاکمیت په سیمو کې په جنایي جرمونو تورن و او یو کم شمیر سیاسي دي لا هم په زندان کې ساتي چې د بندیانو په وینا قضیه په وخت نه تړل کیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورس خایسته کوي یا یو شی بچ د نه هلی یا هلی ناکامی یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ماتیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پوری دند پسې ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0420 22 12 6401.
د کندوز د خارولې چارواکي وای دوی د یو ان ډی پی عملګرو ملتونو د پرمختیاي پروګرام په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې د کارمندني پروژه پیل کړې ده. د کندوز خاروال پر خاریانو غوښوي چې د خار پاکوالی ته جدي پام وکړي، ځکه د خار پاکوالی د دوی خبره دی وی ټولنې د فرنګ او تمدن ښکارندوی نه کوي. نور حال په دغه راپور کې
د چارواکو د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د یو ان ډی پی یا ملګرو ملتونو د پرمختیاي پروګرام لخوا په کندز ولایت کې د کارمندنې پروژه پیل شوې ده. د کندز خاروال مولوي الیاس له رسنوي سره د خبرو پر مهال وویل چې د کارمندنې پروګرام هدف وزګارو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کول دي او له امله باید د ښار د اوبو کانالونه، لښتي او د ښار بیلابیلې برخې له کثافاتو څخه پاک شي. خاروال زیاته کړه چې دغه پروژه د کندز ښار په 8 ناحیو کې په 4 پړاوونو کې پلي کیږي او له امله باید زر تنه وزګارو خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
دوی ته روز مارا چې د 500 روپۍ اجره مزدوري ورکول کیږي او دا د ښار څومره مربوطه ویالي چې دا به پاکوي، د پلونو بیخونه به پاکوي او ورسره په کوم ځای کې چې کثافات د ډیر وخت نه انبار شوي دي هغه به انتقالوي.
د یو شمیر ځوانانو په خبره د ورستوې سیاسي تاولاتو له امله دوی له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شوي وو، خو اوس خوښي څرګندوي چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د کندز ښار د ابراهیم خیلو سیمې یو وسیدونکی 30 کلن محمد فهیم چې اوس په دې پروژې کې کار کوي ازادۍ راډیو ته وویل:
مخکله دینه مونږ ډیر بیکار وو، ډیر سخت وو، وختم تیر دی، فقط شهرواس هم مونږ ګزار است دغه پروژې نور نه ولې مونږ غریبانان په کار کې ونیست، دا د 300 نفر د باغ نشر کې په کار نیولې دي، شهرواس هم مونږ ډیر شکر ګزار است.
د پروژې یو بل کارګر 28 کلن عبدالواحد ټینګار کوي چې باید د کندز سیمه ییز چارواکي داسې اوږدمهاله پروژې تر لاس لاندې ونیسي چې په پلي کولو سره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
موږ خوشحاله یو چې په دې پروژه کې کار کوو او حکومت باید نورې پروژې هم راته پلي کړي چې موږ ته پکې اوږدمهاله د کار او روزګار زمینه برابره شي تر څو خپلو کورنیو ته حلاله نفقه وګټو.
د طالبانو په واکمنۍ دو سره د پوخانی حکومت زرګونه کارکونکي وزګاره شوې دي او د ژمي پر رسیدو سره وسله سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي، خو د کندز سیمه ایز چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به په نوموړي ولایت کې د یو شمېر نیمګړو پروژو کار بیا ځل پیل شي او له امله به یې زرګونه وزګارو کسانو ته د کار بوختیا برابره شي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1970 او 15090 موندل شي.
په کونړ کې د معلولو کسانو لپاره د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ پرانستل شو. په خوا د مصنوعي پښو او لاسونو جوړولو مرکز موجود و، خو ډیری وختونه به د اقتصادي ستونزو او یا هم د قراردادونو د پای ته رسیدو په وجه بندو. معلولین وایي کله به چې هم ورکشاپ بندو نو دوی به په نشت پیسو په کوچني شي پسې جلال آباد ته تلل. اوس چې ورته یو ځل بیا دغه مرکز جوړ شوی معلولین خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې هغو معلولینو ته چې په جنگ او نورو پیښو کې په خې او لاسونه پرې شوي ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو مرکز پرانستل شو. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ورکشاپ جوړېدو سره به معلولین د مصنوعي اندامونو جوړولو لپاره جلال آباد ته لتګ او لګښتونو خلاص شي. د کونړ عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس قاری مظفر مخلص ازادي رادیو ته وویل
دلته په کونړ کې معلولین زیات اندازه باندې وو او د دې پوره خدمت دلته په صحیح طریقې سره په تیر وخت کې نه ترسره کېده او د خپل علاج او د مصنوعي اعضاء ترلاسه کولو لپاره به نور ولایتونو ته تل، خصوصا ننګرهار ته. په دغه اساس باندې موږ مهم وګڼل چې دلته د خپل ولس کړېدلې زوړېدلې ولس ته په کونړ کې داسې یو مرکز زمینه مساعده کړي چې د دې ټول خدمت پکې په صحیح طریقې سره سرته ورسیږي.
معلولین هم خوښ دي چې په کونړ کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو او نور وسانتیو برابرولو مرکز پرانستل کیږي. قاری جان محمد په جګړه کې خپل دواړه سترګې بایللې، نن د همدی مرکز پرانستی ته له خاص کونړ ولسوالۍ راغلی وای.
دغه موسسه چې معلول په حرکت راوړي، مننه ته کوم چې د کونړ ولایت راغل دا او د مصنوعي اعضاء او تجولې لاسونو په خيو نه بینان تاسو ورکړي ویچارې د انګورې جلادي د سټي نور شي نه چې فزیکی حرکت چې معلول په حرکت راولي.
په کونړ کې د معلولینو ټولنې مشر محمد اساق قلندر زیوی په تیرو جګړو کې د ولایت شاوخوا 20 کسان معلول شوي چې پکې خزي او ماشومان هم شامل دي. مصنوعي لاسونو په خو او نور وړوند وسایلو ته زیاتارته لري.
ستاسو لا پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکنه ولې اورورا. دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري اورورا، رکشا وایي بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا، نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي، نور سره خبره کوي شي وایي دیم ټکې دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لا ځخلاص شهر څخه وکړو اورورا. سهل د موټر باندې پیږي نه ډېری تنا کله رکشا وهي کله موټرسکل وهي کله بایسکل وهي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایی ډرایور وهي بالایی رکشوان وهي محمد مندوی نه تاوان ورکي نه خنه بد همداسې موټر چالانې ځي درنه ور چاته وژړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم ازو سنگی هلمند ولایت سنگی ولسوالی سره مزید 24 سفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خور غریب خلک تاسو پاتې کیږي. د مملکنه دا د هر څلوي هر و دروازې ته ورولې حالت نمانه نشته کې هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د زاویر دا غوښتنه ده چې د ما سلام نه چرکی و سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمنګ درخواست ده چې په افغانستان کې زمنګ کوم جنگ دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او ډېر په سستۍ سره زمنګ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زار ویری شرط مساوی د کار سره کچه ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دي که پاسپورت دې ساسکو به ویزی افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جون نشته دی ګرانې نه دی ورس فورس باندې
څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نه سیمې خریدارونه اغزن تړونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدم مریضان هلته پراته دي سخت حالات کې ورته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نه چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ ساتو په دوه میاشتو کښې دې ویزه نه شي والي نو څلور پېنځه میاشتو چې خبر رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا مونږ سره چې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان مونږ سره ډېر ظلم روان کړی دی مونږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک به تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نشي. سلام ګلدین چکنوروا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو ته غوښتست په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. اسدالله الدین ستوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وړاندې کړي.